اوریدونکو د مشال له د نن ورځې د نه ساعته خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسرائیل محمد سلامونه ومني په وخت ورځې 15 بجې شوې دي. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو او یو څو سندرې به هم درخپرو، خو لومړی ورځو ملي حمیرزاده ته چې تاسو د ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټکی. پاکستان وای د مینا په پیخه کې د وژل شو پاکستانی وګړو شمیر اوه دی او تر 300 زیات پکې لا ده کړی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د اسلامي دولت وسواله ډله په پراخېدو ده او نړیوالو مشرانو د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې یو پلان منظور کړی دی. تفصیل: په سعودي عرب کې د حج پر مهال د مینا په پیخه کې د وژل شو پاکستاني وګړو شمیر اوه دی او 314 کسان پکې لا ده کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د دې هیواد د حج محکمې مشر ابو عاکف د شمیر پخلی کړی دی او ویلي دي چې په دغو وژل شو کې 15 زنانه دي. دی وایي چې د مړو شوو کسانو تعلق له سند او بلوچستان صوبو سره دی. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف متعلقه چارواکو ته امر کړی چې په سعودي عرب کې د لا ده شو پاکستاني وګړو د لټون لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ریډیو وایي چې په سعودي کې د پاکستان سفارتخانې خپلو کوششونو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په مینا کې د زیارت په ورځ رمی د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې تر 200 زیات حاجیانو وژل شو. په بلوچستان کې د ورکړل شو بلوچ وګړو د خوشي کولو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وای صوبایي او مرکزي حکومت د دوی لپاره هیڅ نه کوي. د یاد سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ته جمعې په مازیګر د کوټې د مطبوعاتي دفتر مخې ته د احتجاج پر مهال وویل دا د دې شپاړسم اختر دی چې په ویر او احتجاج یې تیروي. ماما قدیر بلوچ وویل
یہ ہمارا 16واں عید ہے جو ہم مظاہرہ کرتے ہیں.
همدا زموږ شپاړسم اختر دی چې موږ یې د خپلو ترېتم کړل سب یو خپلوانو لپاره په احتجاج تیروو. تر اوسه پورې زموږ له دیرش بیا تر 15 زره پورې بلوچ ځوانان ورک دي او تر 8 زره پورې د دې کسانو خراب سوي مړي موږ ته میلاو سوي دي.
د ماما قدیر بلوچ سازمان وایي د پاکستان جاسوسي ادارو خواوشه 15 زره بلوچان تښتولي دي چې د په وینا د 8000 کسانو پکې خراب کړل شوي مړي موندل شوي دي او نور لا هم ورک دي، خو د پاکستان استخباراتي ادارې دا یوازې تور ګڼي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په یو خپور کړی شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسواله ډله په پراخېدو ده. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې اسلامي دولت وسوال د هیواد په 24 ولایتونو کې په 25 کې د ډېری وګړو همدردي حاصلولو کې کامیاب شوي دي. رپورټ وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هغو ډلو یا کسانو شمېر په زیاتېدو دی چې یا خو په څرګند ډول له دغه ډلې سره بیعت کوي او یا هم ورسره همدردي لري. په رپورټ کې د یو پخواني طالب مشر عبدالرؤف خادم ذکر شوی دی چې مخکې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سلاکار وو او بیا په هلمند او فراه ولایتونو کې خپله ډله جوړه کړې وه. رپورټ وایي چې له عراق او شام خواوشا اویا وسلوال په افغانستان کې د یادې ډلې مهم غړي دي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي په سعودي کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې د درېو افغانانو د مړینې پخلی شوی دی. د یاد وزارت چارواکي وایي د دې امکان شته چې د سعودي عرب په مینا سیمه کې د افغانانو شمیر تر هغه زیات وي چې وړاندې اعلان شوی و. د حج او اوقافو وزارت مخکې د 500 افغان حاجیانو موجودیت تایید کړی و. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښې په ځای کې د 500 افغانانو شتون تاییدوي او داسې هم امکان لري چې دا شمیر زیات وي. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس اس پی ای نن د هیواد د یو لوړ پوړي مذهبي چارواکي د خولې ویلي دي چې د ستمبر پر 24 د حج پر مهال د ټیل ماټیل پیښه چې پکې 212 حاجیانو وژل شو له انساني وسه بهر وه. په مینا کې چېرته چې دغه پیښه مخې ته راغلې وه، شیخ عبدالعزیز الشیخ ولی عهد او د کورنو چارو وزیر شهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز ته په یو ملاقات کې ویل چې هغوی د پیښې ذمهوار نه دي. نوموړي ولی عهد ته وویل هغه کارونه چې د یو انسان پرې کنټرول نه شي کېدی لپاره باید ذمهوارو نه ګرځول شي. سعودي پاچا سلمان ولی عهد او د کورنو چارو وزیر د دغه خونړۍ پیښې د پلټنو امر کړی دی. پاچا سلمان دا هم وویل چې د پیښې وروسته د حج کلني پلان ته د بیا کتنې حکم ورکړی دی. بلخوا ایران له سعودي عرب نه غوښتنه کړې ده چې په حج کې د ټیل ماټیل له امله د لږ تر لږه 212 کسانو د مړینې د پیښې په اړه د په پلټونو کې اغېزمن شوو هیوادونو ته هم ځای ورکړي. په د وژل شوو کسانو کې لږ تر لږه 130 ایراني وګړي هم شامل دي چې د حج لپاره سعودي ته تللي وو. د ایران مرستیال ولسمشر اساق جانګیري د جمعې په ورځ ناوخته تر بیړنې غونډې وروسته وویل د سعودي حکومت مسؤل دی او باید د دې پیښې جواب ورکړي. د کرویشیا او سربیا هیوادونو تیره ورځ اروپایي ټولنې مشرانو ترمنځ کړتوب وروسته په ګډه پوله د ناقانونو کډوالو په سر د رامیاسته شوي بوران په سر راولاړو شو کشالو د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د بالکان دواړو هیوادونو د ګاونډو هیوادونو ترمنځ په 1990 کلونو کې د یوګوسلاویا د شخړې پس تیره اونۍ تر ټولو بدترین حالات مخې ته راغلل، کله چې په زرګونو کډوال د اروپایي اتحادیې شتمنو هیوادونو ته د رسېدو په هڅه کې د دغو ملکونو سرحدونو ته ورسېدل. دواړو هیوادونو د کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره جوابي بندیزونه ولګول. په تېرو څو ورځو کې دواړو خواوو په مؤثر ډول خپل سرحدونه وتړل چې د سازمان ټرکونو او د خلکو په تګ راتګ یې بندیز ولګو، خو بیا تېره ورځ د ټولنې د چارواکو ترمنځ ګړتوب وروسته په بندیزونو کې نرمي راوسته. نړیوالو مشرانو تېره ورځ د نړۍ د مهمو مسلو لکه د غربت خاتمې، ځمکه د خوندي ساتلو او په ټولنه کې نابرابري د کمولو په هکله یو 15 کلن پلان منظور کړی دی. پوپ فرانسیس د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې د خطاب په وخت د 19 نکاتي پلان ملاتړ په ښودلو سره وویل چې دا په منځني ختیځ او افریقا کې په یو مشکل وخت کې د امید یوه مهمه نښه ده. تمه ده چې د کال 2030 پورې پر دغو نوو هدفونو به هر کال د 3.5 تریلیون ډالره نه واخله تر 5 تریلیون ډالره لګښت راځي. دغه دستاویز چې سرخط یې دی د نړۍ د بدلولو په مقصد د دوامدار پرمختګ لپاره د 2030 کال ایجنډا، پکې 169 هدفونه ټاکل شوي دي. تنقید کوونکي دغه هدفونه ډېر پراخ بولي او وایي چې پکې د احتساب نشوالی موجود دی. تمه کیږي چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په سرمشریزه کې د چین او ایران ولسمشران ویناوي وکړي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو ورده چې ملي حمیزاده وړاندې کول. تاسو سره مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړی کې مواري د پاکستان د حج محکمه وایي د مینا په پیخه کې د پاکستان وو وګړي مړه شوي دي، 43 جوبل شي او د 300 نه زیات بې درکه دي. د یو بې درکه تن پلار وایي
دغه قبضان مونږ چلری چې یاره خدای مږه مړ دی یا زخمي دی یا لکه ټیلیفون یې نه راځي او ټیلیفون یې بند راځي. بھائی
د لادر کړ شو بلوڅو سازمان مشر وای دا شپاړسم اختر دی چې دوی د خپل ځوانانو د وژنې او د لادر کولو پر ضد په احتجاج تیروي.
یہ ہمارا 16واں عید ہے جو ہم مظاہرہ کرتے ہیں، لاشیں ہمیں ملی ہیں.
لس کله پس د شوقدر د رناخیل سیمه کې د اختر میله لګیدلی
او سګم دی حالت خشوی دی میله ما په شروع کې جوار ماشومان او غټو ظلمو او ځوانانو وخت د غکړې د ایستیر او دلته میله تراغلی دی د خپل خوشحالي د پاره او واړه دی او ډیره خسته میله ده.
او می زمان کاکا وای په خپل ټول عمر کې یې چرته قربانی نه ده کړی او دا یې ارمان ده چې د سروي قربانی وکړي.
جنگلو کا ساج جاوی نرا سوق وخرا کی سوق بل را کی سوق بل را بس کوټ ته راوړ ما
کله د قربانی کړی په خپل ژوند
یاره په خپل زندګۍ کې مړو لیدلې مې نه مې کړی دا خوښ مې خود کی
شو کو نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمه شالې ډو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان د حج د محکمې د مشر په وینا د مینا په پیخه کې د پاکستان وو وګړي مړه شوي، 43 جوبل دي او د 300 نه زیات بې درکه دي او د بې درکه شو خلکو لټون لپاره هلې ځلې روان دي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان متعلقه چارواکو ته هدایت جاری کړي چې بې درکه شو خلکو د لټون لپاره د ټول وسایل په کار راولي. تفصیل لا اسلام آباد د مشر ریډیو خبريالا رابعه اکرم خان نه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مینا په پیخه کې د بې درکه شوې د 300 نه زیات پاکستانیانو په اړه متعلقه چارواکو ته هدایت کړی دی چې د بې درکه شوو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کولو لپاره د ټول وسایل په کار راوستي شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانې او حج ډایرکټریټ خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د بې درکه شوو خلکو لټون روان دي. بلخو د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د پاکستان 9 وګړي مړه شوي دي او 316 پاکستانیان بې درکه شوي. شوی دی په دې اوو کې 15 زنانه دي د مړ شو تعلق سین او بلوچستان صوبې سره دی د حج د محکمې د مشر په وینا چې پاکستانی چارواکو ته مردخانو پورې رسایي ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کیږي ډایرکټر حج په وینا چې په شروع کې د 1202 پاکستانیانو د بیدرک کېدو اطلاعات وو خو په دې کې شپږتیا سره رابطه شوې ده سعودي عرب ته د پی خبر نه حج لپاره تللی د عمران ګل رابطه هم د مینا د پیښې نه پس خپلې کورنۍ سره نه ده شوې د نوموړي پلار حاجي وحید ګل مشالی ډیو سره په خبرو کې وویل
بیا لگے نا بعد اس نمبر بند رہی سر جی میں نہ لگا رہا بسال لوا عرفات لذیذ بلکہ پارفات پورز ماں نے ماں سر صاحب خبر ہوئی تھی ابو جی جو ان شاء اللہ عرفات کروانی ماں تقریباً لت میں ٹکا مطلب اجی نہ ٹکے لت میں ٹکا شپک دے رہا ماں سہار ماں روس کے ماں دے لکھن کو سر خبزان من کر رہے تھے خدا مطلب مر دے یا زخمی دے یا
د ذکر ده حادثه هغه وخت وشو چې یو شمېر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په دې پیښه کې د اوبو سو نصیحت خلک مړه شوي دي او یو شمېر جبل شوي هم دي
تصحیح ربی اکرم خان رپورٹ اوریدو په بلوچستان کې د ورکړل شو بلوچو وګړو د خوشی کول لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایي صوبایي او مرکزی حکومت د دوی لپاره هیڅ نه کوي د یا سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د جمعې په مازیګر د کوټې د مطبوعاتي دفتر مخې ته د احتجاج پر مهال ویل دا د دوی شپاړسم اختر دی چې په ویر او احتجاج یې تیروي تفصیل له کوټې د مشر اړو خبریال خدای نور ناصر راکوي
د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د جمعې په مازیګر د ورکو بلوڅو یو شمېر کورنیو بیا هم احتجاج کړی او وایي د اختر د خوشحالۍ ورځې بیا هم په ویر کې تیروي د یو شمېر کورنیو غړیو چې د دوی په خبره خپلوان یې پاکستاني استخباراتو ته راټم کړي د تیرو اخترونو په څیر دې اختر ته هم د ورکو خپلوانو د راتګ منتظر و خو هغوی رانغلو د همدې ترېتم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یش پاړسم اختر دی چې داسې په احتجاج او ویر کې یتیروي
یی امارات څلوه عید جو هم مظاهره کرتے
همدا زموږ شپاړسم اختر دی چې موږ د خپلو ترې تم کړل سبي خپلوانو لپاره په احتجاج تیروو تر اوسه پورې زموږ له دیرش بیا تر 15 زره پورې بلوچ ځوانان ورک دي او تر 8 زره پورې د دې کسانو خراب سبي مړي موږ ته ملاو سبي دي د ماما قدیر بلوچ په خبره د پاکستان حکومت او د صوبې اوسني حکومت د دوی لپاره هیڅ هم کړی نه دي او ادعا کوي چې په دغه صوبه کې چې د ترهګرۍ پر ضد په قامي کړنلاره کې کوم 8000 کسان نیول سبی دا هم د دوی بلوچ ځوانان دي اوس حکومت د 8000 نیول سبی کسانو په خپل اقرار کوي چې دوی په تیرو 8 یا 9 میاشتو کې نیولې نو داسې په تیر 15 کال کې چې له موږ سره یې لیست دی 15000 کسان ترې تام دي که څه هم ماما قدیر د ورک بلوڅ شمیر هم دومره یادوي خو د انساني حقوقو سازمانونه او حکومت د لادرک بلوڅ شمیر تر دې څو چنده کم یادوي لدې سره چې د بلوڅ ملت پال د دې ترې تم کړل سوی بلوڅ او د خراب سوی او مړیو د مندلو تور د پاکستان پر استخباراتو پورې کوي خو هغه بیا تل دا تورونه ناسم بللي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
د افغانستان اجرایوي رئیس په نیویارک کې د نړیوالې پراختیا د 15 کلن پلان په غونډه کې وینا وکړه او د تېر ورځ د امریکا د مرکزی شورا د بهرنیو اړیکو په غونډه کې برخه واخیسته احمد شیبر په نیویارک کې زموږ له همکار څخه د اجرایوي رئیس د دې څرګندونو د جزئیاتو پوښتنه د ټلیفون له لارې وکړه نسیم شفک د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا د 15 کلن پلان په غونډه کې د اجرایوي رئیس د سرګندونو په اړه وویل
په مجموع کې عبدالله د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس دغه کوم انکشافي یا پراختیایي اجنډا چې ده دا یو ډېر ښه فرصت وباله د دې لپاره چې نړۍ سره یو ځای شي او د تروریزم فقر یا بېوزلۍ او بیکارۍ په وړاندې یوه سمه او جدي مبارزه وسي په تېره په افغانستان کې چې له تروریزم څخه سخت رنځ وړي او له فقر څخه رنځېږي او له بیکارۍ څخه په افغانستان کې دا یو ډېر غټ مشکل دی دغه راز د جمهور رئیس غنی پیام هم په دغه عمومي اسمبلی کې وړاندې کړ چې په هغه کې هم راغلی و چې دغه پلان عملی کېدلې او پرمخ وړل دا یو ډېر ښه مناسب فرصت دی او باید له ده څخه ټوله دنیا په تیره سیمه او په افغانستان کې دغه موجوده مشکلاتو د حل په خاطر او په سیمه کې د موجوده مشکلاتو د حل په خاطر له هغه څخه ګټه واخیستل سي او دا کولای سي سربیره پر دې چې امنیتي خوالی راولي په سیمه کې او په دنیا کې دغه تر څنګ تاسو سیاسي او اقتصادي خوالی هم رامنځته کولای سي.
تاسو ویل سي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشر اشرف غنی د پروګرام په اړه باندې هم وضاحت ورکړ، کوم پروګرام؟
اشرف غنی هم کوم څومره چې اجرایی رئیس په دې اړه وویل هغه ویل چې یعنی نقل قول وکړ د اشرف غنی له پیام څخه چې اشرف غنی هم همدغه د 2015 اجنډا یا انکشافي اجنډا چې ده دا یې ډېر ګټور بللی دی د ټولې نړۍ لپاره، په تېره د افغانستان او سیمې لپاره او د دغه سیمې د امنیت، اقتصاد او سیاسي ثبات په خاطر او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او د اقتصادي خوالی په خاطر دا ګټور بللی او ټینګار کړی چې باید دا له پام ونه غورځول سي او له دې فرصت څخه ښه استفاده وسي.
د افغانستان د اجرایی رئیس نور پلان څه شی دی؟ سي نن به پر کومه خاص موضوع باندې خبرې کوي او یا به له کوم چارواکو سره ګوري؟
عبدالله نن د امریکا د مرکزی شورا د بهرنی اړیکو په غونډه کې هم برخه واخیستل، ته هم خبرې وکړلې. اول ته سو مهم مسایل ته اشاره وکړه چې پاغه کې یو او چې تروریزم او افراطیت د هیڅ لپاره ګټ نه لري. د اشاره وکړه پاکستان ته چې هلته په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه دي لکه د حقانی شبکې نوم واخیست او باید له هغه څخه حمایت پای ته ورسیږي او له هغه ځای څخه دغه تروریستان د په خبره او د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان تر ازي افغانستان هم نه امن کوي او د سیمې او شمېر نور هیوادونه هم نه امن کړي او باید د دې پوړاندې مبارزه وسی. دغه راز عبدالله یو بل موضوع ته اشاره وکړه، او هغه د طالبانو ترمنځ درز یا اختلافات دي چې د ملا عمر د مرګ د خبر له خبرېدو څخه د هغوی ترمنځ اختلافات د ویل چې رامنځته شوي دي او دا ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي.
د افغانستان اجرایی رئیس په نیویارک کې د نړیوالي پراختیا د 15 کلن پلان په غونډه کې د وینا او د امریکا د مرکزي شورا د بهرنۍ اړیکو په غونډه کې په برخه اخیستو مو زموږ د همکار نسیم شفق خبرې واورېدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګستئ. د پاکستان حکومت په هیواد کې د لوی اختر په موخه د څاروو څرمنې رغونډولو لپاره یو ضبط اخلاق جوړ کړی وو او په دغه ضبط اخلاقو عمل نه کولو له وجې قانون نافذونکو ادارو په خپلو کاروایانو کې یو شمېر کسان نیولی دي. بلخوا د متحده قومي موومنټ یو مشر فاروق ستار وایي حکومت د دوی د فلاحي تنظیم او خدمت خلق فاونډیشن د 15 موټر او ټرکونو نه تقریبا لزر پورې سرمنې په خپل ولقه کې اخیستې دي. تفصیلات له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په کراچۍ کې پولیسو او رینجرز په مختلفو چاپو کې یو شمېر هغه کسان ونیول چا چې د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي کوله او سرمنې یې راغونډولې. سرکاري ټي وي وایي چې دا کاروایان د کراچۍ په لانډي، لیاقت آباد، اورنګي ټاون، الکرم سکوایر، فیډرل بی ایریا، سوسایټي او نارت کراچۍ په شمول په یو شمېر نورو سیمو کې وکړې شوې. بلخوا پاکستانی مطبوعات د رینجرز سرچینو لخوا وایي چې رینجرز د ښار په مختلفو برخو کې د خلکو نه په زبردست ستۍ د څاروو سرمنې په اخستو اتم ملزمان گرفتار کړل او ترینا یو نیم سل پورې سرمنې برآمد کړې. په گرفتار کړی شوی ملزمانو کې د 15 تعلق ته یو سیاسي ګوند او د 3 تعلق د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو سره وو. د تر څنګه د متحده قومي موومنټ غړي فاروق ستار 13 ورځ په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د دوی د فلاحي تنظیم خدمت خلق فاونډیشن شپږش پوینټونه جوړ کړی شوی دي او تنظیم یې د انتظامیه لخوا په جوړ کړی شوی ضابطه اخلاقو عمل درآمد کوي. خو باوجود حکومت یې څرمنې راغونډون کې رضاکاران نه صرف گرفتاره کوي بلکې 25 موټرو او 100 ټرکونو نه یې 10,000 پورې څرمنې هم په خپل ولقه کې اخستې دي. دا څرمنې په زبردستۍ د چانه نه دي اخستې شوي، بلکې دا خلکو په خپل خوښه ورکړې دي او حکومت صرف د دوی موټرې او ټرکونه نه دي نیولي، بلکې زموږ هغه پوانټونه چې قانوني دي هم بند کړی شوي دي. موږ دا وایو چې په کوم ځای کې هم د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي کیږي نو هغلته به د حکومت د هر ګام ستاینه کوو، خو که د ضابطه اخلاقو مطابق څرمنې راغونډولی کیږي او بیا هم حکومت د دوی ټرکونه نیسي، نو انصاف اخستو لپاره به چرته ځو. د یادونې ده چې د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د قربانۍ څارو د څرمنو راغونډولو حوالې سره لایحه عمل جوړ کړی شوی دی چې تر لاندې یې صرف راجستر فلاحي ادارې او تنظیمونه څرمنې جمع کولی شي او په ناقانونه ګرځولی شوي تنظیمونو په څرمنو راغونډولو بندیز لګولی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړې دي. دا رپورټ چې پرون خپور شو د ملګرو ملتونو د څېړونکو هغې ډلې چې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څېړنه کوي برابر کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې داعش د افغانستان له 4 ولایتونو په لږ تر لږه 25 ولایتونو کې ډېر پلویان راخپل کړي دي. تفصیل د فرشتې جلازه په رپورټ کې وو.
د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل سوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو او وګړو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې په زغرده له داعش سره وفاداري یا لږ تر لږه خواخوږي څرګندوي. د ملګرو ملتو رپورټ وایي چې د داسې کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په رپورټ کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د یو سلاکار عبدالرؤف خادم یادونه سوي چې له داعش سره یو ځای سو او په هلمند او فراه کې خپله وسلواله ډله جوړه کړې وه. خادم د سشکال د فبروري په میاشت کې په هلمند کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل سوي چې لږ تر لږه 70 وسلوال له عراق او سوریه څخه افغانستان ته تللي او هلته یې د داعش تر بیرغ لاندې فعالیتونه پیل کړي دي. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولي له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې کوي او وسلوالو طالبانو ته یې د هغوی په خپله خاوره کې چیلنج ورکړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملګرو ملتونو هغو څارونکو ته چې د القاعده د فعالیت په اړه څېړنه کوي ویلي چې لږ تر لږه 10% وسلوال طالبان له داعش سره همدردي لري. د ملګرو ملتو رپورټ وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هغو وسلوالو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې له داعش سره یې په زغرده د همدردۍ څرګندونه کړې ده. د افغانستان حکومتي سرچینو ویلي چې په لږ تر لږه 25 ولایتونو کې د داعش فعالیت لیدل سوی یا لږ تر لږه له دې ډلې سره خواخوږي ګروپونه لیدل سوي دي. د ملګرو ملتو سازمان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوال که څه هم په دوامدار ډول د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ښکیل دي، خو یوازې په ننګرهار کې د مخدر موادو د قاچاق پر سر له وسلوالو طالبانو سره نښتې کوي. د ملګرو ملتونو رپورټ زیاتوي چې له پاکستان او ازبکستان هم یو شمېر هغه وسلوال چې له القاعده سره یې نږدې اړیکې درلودې او اوس له خپلو هیوادونو تښتېدلي په افغانستان کې له داعش سره یو ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي چې داعش په انګلیسي ژبه د پیغامونو خپرول زیات کړي چې دا د وسلوالو طالبانو سره د هغوی د رقابت د زیاتېدو څرګندونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ملي اردو د خپلو پلانونو پر اساس پوځي عملیاتو ته ادامه ورکړي او د اختر پروژو کې هم ځنډ نه دی پکې راغلی. د ملي دفاع وزارت د اپریشن یا د عملیاتو مشر جنرال عبدالرحمن پرون مشال ډو ته وویل چې اوس مهال په ختیځ، جنوبي او شمال ولایتونو کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره پرمخ روان دي. تفصیل د فرشتې جلازې په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وایي چې د اختر په ورځو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او د ملي اردو د ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د حکومت مخالفې ډلې نه دي توانېدلي چې سترې حملې وکړي. افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو عسکر ښه روحیه لري او څرګنده یې کړ چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه او مخ په ښه کېدو دی.
خوشی مې په خاطر دې چې مسؤلین اردو ملي افغانستان توانسته
موږ په عملیاتي پلانونو کې د اختر راتک کوم غیز نه لري. موږ خوشاله یو چې د ملي اردو عسکر وتوانېدل چې د اختر د ورځو شامنیت ونیسي. موږ په دښمنانو پسې یو او تروریستي فعالیتونه خنثی کوو. ښاغلی امان زیاته کړه چې په تېرو څو ورځو کې د ننګرهار په کوټ او دیبالا ولسوالیو کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي او د ده په وینا ملي اردو د هلمند په موساقله او کجکي ولسوالیو کې هم په پوځي عملیاتو لګیا دی. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو قابلیت او دا چې په یوازیتوب تر کومه حده د امنیت ټینګولو توان لري ګڼې پوښتنې پیدا کړي دي. د رپورټونو په حواله په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو فعالیت او د دې هیواد امنیت د امریکا پر متحدو ایالاتو فشار راوستی چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواد د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کمپبل په خپل تازه رپورټ کې د امریکا دفاع وزارت او ناټو ته د هغو خطرونو یادونه کړې چې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان یې پیښولی سي. د جان کمپبل په رپورټ کې د عراق تجربې ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په 2011 میلادي کال کې له عراقه د ټولو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته زمینه برابره سوه چې په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په رسمي ډول په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د پلان په اړه څه نه دي ویلي، خو یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له وال سټریټ جورنال سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به ګډ کار ته ادامه ورکړي څو د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغو پرمختګونو د خوندي کولو جوګه سي چې په تېرو 14 کلونو کې په دې هیواد کې شوي دي. د افغانستان حکومت د امریکا او متحدینو د روزنیزو او پوځي مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کوي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې د دې توان لري چې د ټول هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په وروستیو ورځو کې کم شوی او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي.
د فرشتې جلازین مو ریپورت اوریدو او سم درته د برېښنا عامل په واسه دا خوندور سندر وړاندې کوو.
Bye.
ته برښنا میل پواز مسندر را اوریدونکو پنځه نیمه بجې شوي او ملي حمیزاده هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې لاوي د خبرونو لنډیز ور
په سعودي عرب کې د حج پر مهال د مینا په پیخه کې د وژل شو پاکستاني وګړو شمیر اووه دی او درې سوه شپاړس کسان پکې لادرکه دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د دې هیواد د حج د محکمې مشر لخلې وایي چې په دغو وژل شو کې پنځه زنانه دي. ابو عاکف وایي چې د مړو شوو کسانو تعلق له سند او بلوچستان صوبو سره دی. په بلوچستان کې د ورکو کړل شو بلوچو وګړو د خوشي کولو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایي صوبایي او مرکزي حکومت د دوی لپاره هیڅ نه کوي. د یاد سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د جمعې په مازیګر د کوټې د مطبوعاتي دفتر مخې د احتجاج پر مهال دا خبره وکړه. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په یو خپور کړل شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله ډله په پراخېدو ده. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې اسلامي دولت وسله د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې په پنځه ویشتو کې د ډېری وګړو همدردي حاصلولو کې کامیاب شوي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې د درېو افغانانو د مړینې پخلی شوي دي. د سعودي عرب سرکاري ایجنس نن د هیواد یو لوړ پوړي مذهبي چارواکي د خپلې ویلي دي چې د ستمبر پر څلېرویشتمه د حج پر مهال د ټیل ماټیل پیښه چې پکې اووه سوه اوولس حاجیان ووژل شو له انساني وسه بهر وه. ایران له سعودي عرب نه غوښتنه کړې ده چې په حج کې د ټیل ماټیل له امله د کسانو د مړینې د پیښو په اړه دې په پلټنو کې اغېزمن شو هیوادونو ته هم ځای ورکړي. د ایران مرستیال ولسمشر د جمعې په ورځ وویل د سعودي حکومت باید د دې پیښې جواب ورکړي. د کرویشیا او سربیا هیوادونو تېره ورځ اروپایي ټولنې مشرانو ترمنځ ګډتوب وروسته په ګډه پوله د ناقانونه کډوالو په سر د رامنځته شوي بوران په سر راولاړو شو کچالو د کمونو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په تېرو څو ورځو کې دواړو خواوو په موثر ډول خپل سرحدونه وتړل، خو بیا تېره ورځ د ټولنې د چارواکو ترمنځ ګډتوب وروسته په بندیزونو کې نرمي راوسته. او نړیوالو مشرانو تېره ورځ د نړۍ د مهمو مسلو لکه د غربت ختمې، ځمکه د خوندي ساتلو او په ټولنه کې نابرابري د کمولو په هکله یو پنځلس کلن پلان منظور
اردوونکو د ملي حمیزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال رپورټونه لرو او په ځانګړې توګه د اختر په مناسبت سره جوړ شوي رپورټونه به هم دراوربو. خو دلته کې یو رپورټ لرو ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتن ترمنځ بعد رواني میاشتې په اته ویشتمه نیټه ملاقات وشي. زیاتره وایي چې دواړه مشران به په دې ملاقات کې د شام او یوکرین په مسلو له یو بل سره جدي خبرې وکړي. پړې د مشلډو د خبرو مرکزی څانګې دا رپورټ ورو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې په څنډه کې به امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره ملاقات کوي. زیاتره پر دې آند چې کېدی شي دواړه مشران د شام او یوکرین په څیر ستونزو باندې جدي او ګټورې خبرې وکړي. د یوکرین له روس سره تر الحاق او په نتیجه کې یې پر روس د بندیزونو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا او روس د ولسمشرانو ترمنځ رسمي ملاقات کیږي. سپین ماڼۍ د ستمبر په څلېرویشتمه د ملاقات پخلی وکړ او وی ویل چې دا ملاقات د روسي ولسمشر په درخواست کیږي. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې روس په وار وار خواست کړی چې دوی له اوباما سره په مذاکراتو کې ډېر جدي دي. نوموړي په خندا کې ویل کېدی شي چې روسان د ملاقات ته ډېر لیواله وي. همداراز بیا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار بن روډز ویلي دي چې اروپایي اتحادیانو په اوباما ټینګار کړی چې د مینسک معاهدو په اړه د بحث لپاره له پوتن سره ملاقات وکړي چې دا رنګ د یوکرین بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. د ده په خبره د دواړو مشرانو ترمنځ مخ په مخ ملاقات ضروري دی چې دا رنګ د یوکرین او شام په اړه اندېښنو باندې بحث وشي. بلخوا د کرملن یو لولپوړی سلاحکار د هر څه ته په بل نظر ګوري او وایي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره د ملاقات درخواست سپینې ماڼۍ کړې. روسي خبرې ایجنسونه د ده له خولې وایي د سپینې ماڼۍ د ویان دا خبرې ناسمې دي چې ګینې کېدی شي د روس ولسمشر دا ملاقات راجو کړی وي. د ده په خبره دوی د چا بلنه نه ردوي. داسې رپورټونه دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ترمنځ په ملاقات کې امریکې د روس د هغه بیان په مسوده له بحث کولو انکار کړی چې ماسکو تمه لري د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به یې منظور کړي او دارنګ د شام په اړه به د دوی پوزیشن پیاوړی شي. د ای پی خبری اجانس د رپورټ له مخې روس په دغه مسوده کې په ملکونو زور راوړی چې د سغدریزو ډلو پر ضد جګړه کې د اغېزمن شوو حکومتونو سره همکاري وکړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا مشال ریڈیو خبرونه تا او وګستئ اردن کو راځي چې د اختر په مناسبت سره تاسو ته ز په دې غړي کې ځنې سندرې در خبروم نو همدلته کې د کابل جان او کندې کوچې په واس د بل سندرو کابل جان او کندې کوچې په واسطه سي سندر اوریدل د مشغلې خبرونه ته غوږیستئ او وزو د اختر په اړه رپورټونه ته اوریدونکو په پیښور کې د سارو قرباني ورستو خلک وایي چې لارې او کوسي ډېرې زیاتې ګندري او د دوی په خبره بلکې دوی تور لګوي چې حکومتي انتظامي هم پر دې ګندګۍ سترګې پټې کړې دي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې ورو
په پاکستان کې د ټول ملک په شان خیبر پښتونخوا صوبه کې هم لوی اختر کې زیاتره خلک قرباني خپل کورونو حجرو یا لارو کوڅو کې وکړي او د قربانۍ ورستو د سارونو پاتې شوي کلمې هډوکي او نور خزله همدغه لارو کوڅو کې د ویړو نالو یا سړک په غاړه وغورځوي. ولې په خیبر پښتونخوا کې د اختر په درېیمه ورځ هم زیاتره ښاریو او په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې د صفایا یا میونسپل کمیټې عملیې دغه ډیرانونه او ګندونه نه دي اوچت کړي او عام ولس وایي چیزه پسې دغه ډیرانونه پراته دي چې له وجې هم دغه ځینو کې اوسېدونکو خلکو او پله راتلونکو ته سخت ستونزې دي. یو کس بختیار علي چې پېښور رنګ روډ باندې اوسېږي په دې باب لوایي
څو سالو چلل شوی دي هغه لرې کلمې دلته پراته دي پېښه او دلته کې موږ له زندګۍ ټوله خرابه کړې ده. نو ته مزل اتلی شو نه څو تلی شي نه څه راتلی شي او انتظام نشته کله چې د پښتون دغه د نشل کوم چې دی وي نه موږ دغه پیرس خار جوړو خو هغه پیرس ډیر رنګ جوړ کو د لارې کوڅو کې پراته ټول لاون شي دی یو ځای ته راغون شي سړک باندې
د ښار یو بل اوسېدونکي رضوان الله وایي که دغه ګندونه همدغه شانتې پراته وي نو د دې له وجې په لویو وړو کې د بېلابېلو ناروغو خورېدو هم غټه خطره ده.
موږ چېرته تللي یو
ګیر چاپېره ګورو په سړک باندې ځای خو نشته د ګند غورځولو لپاره سړک په غاړو باندې خلکو د لرې او د کلمې ټولې پرتې دي په لاره باندې څوک تللی نه شي په لاره چې ځینو بس پوزه باندې بنده کړي او دا څښا ډنټیزې دي بینونه دي عجیبه خبره درېیمه ورځ څوک سفیر پاره نه راځي را دا ګن خوشت کی راځي لک صفا کی او کدا علی نو زما یقین مده چې زم چې ګوره پس پس پتاوینو کو ګو دا واړو د غټونو پس پتاوینو ورم ټکی ندی خور په پته پیرو چې را ځلی ناظم څوک دی تحصیل ناظم څوک دی پیس حساب کتاب باندې پیګو
کولی هم پدې لکم چې کله په پیښور خار کې د صفای محکمې مشر نیمګل نو پختل نه غوی مشال لړو ته ویل چې د خار جتر برخو کې صفای روانه ده خول د عملی د کمیله وجه او جتر د خلکو دوی ته د اطلاع نه ورکول لوجه ځینې ځینې اوس هم لا پاک شوی نه دي د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې د صفای دغه عملی یا میونسپل کمیټې غړي وایي چې باید حکومت دوی ته نور عمله هم زیاته ورکړي او د صفای لپاره ګاډي او مشینري هم دوی ته سیوا کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
کار روزگار کون کې میرمنی وای پختر کې د هغوی ټول وخت د میلمنو په خیال ساتلو د پخلی په ځای کې تیر شي او پختر کې د هغوی کارونه دومره سیوا شي چې دا ورته نه احساسېږي چې ګینې د هغوی اهم اختر دی. تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې وو.
د لړکی په پېښور کې د مدني ټولنو سره یوې کارکونکي سایما غزل مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پر مهال د میلمنو زیات وخت د میلمنو په خیال ساتلو مصرف کیږي او دوی ته د کور نه د بهر وتلو او سیل کولو لپاره ډیر په ګرانه فرصت میلاویږي.
اختر کې خو څنګه چې تاسو پته زمون پښتون کلچر حجره میلمانه په کور کې میلمانه بهر میلمانه نو بس شپه ورځ لکه هغه اختر چې کومې درې ورځې زمون چټي نو هغه ټول ورځ چدینو 24 اورز زمونږ ډیوټي ولګي نو بس کوکینګ او ملمنو تیاری او او خپل خپلوانو کر مشران لتل اختر مبارکی ور کول بس ډیره زیاتی بیزی په ماخام کې جتا والد صاحب سره یا رونو سره مشرانو سره اړې ته ریکوست کو نو فالو دی والو دی لاړ شو نور خدا سے خاص نه چکر ټایم نه روزي.
او د مردان یو بل کارکونکي میرمن رابی علي وایي چې د اختر دوه درې ورځې رخصتیانی ټولی د کور په کارونو کې تیر شي او د اختر وروسته هغوی بیا خپل کار روزګار ته دوام ورکوي او د آرام کولو هیڅ فرصت ورته نه میلاویږي.
بس دو درې ورځې خو تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې مونږ د پښتونولي او د پښتون معاشره ذکر کوو نو بس ټول ورځ میلمانه وي او د هغې د پاره اخلی پخلی کوو کور کې مساروي دي ځکه زمینداره مو ده نو بس د هغې کارونو کې تېرېږي او بس ورځ دو درې ورځې سر وځي تېرې شي بیا آفس ته ځو.
او د عورت فاونډیشن سره کار کوونکي سایما منیر بیبي وایي د اختر په کارونو کې دومره ستړي شي چې بیا د اختر وروسته خپل کار روزګار ته ځي نو داسې ورته محسوسېږي چې ګنې د هغوی چوټي ده.
دا دفتر کې چې موږ ټایم تیرو دا د اتو غنټو ټایم خدا کور کې دا د اختر ټایم چې دا د 18 غنټو ټایم دا زموږ د 18 غنټو ورکینګ ډے پوه شو نو زه خود اختر نو نامې ته ډېر یاريږم ما ته پته دوه نه کار دي دوه نه کار دي چې د څه حد نشته 18 غنټو ډیوټي دا او درې ورځې هم دغه سی وي میلمانه دي او خلک دي راضي زی راضي زی راضي نو بس هغه خودونه مصروفې دي چې څلورم ورځ باندې دفتر ته ځو دفتر ته چې کله ځو بیا موږ تخکاری چې نن زموږ چوټي ده.
سایما منیر زیاتوی چې هم دغه حال د سړو هم وي خو د خزو زیات وخت د پخلی په ځای کې تیریږي او نارینه په دیرو او حجرو کې د میلمنو په خیال ساتلو بوخ وي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اودونکو د مشال ریډیو خبرونه ته اوګستې د شوقدر د سیمې اوسیدونکو 15 کلن میرزمان کاکا وایي چې د اختر د قربانۍ ارمان یې الله هم نه دی پوره شوی او دا ځکه چې هغه ټول ورځ د شوقدر نه تر مومندو پورې وګرځي او د خوراک خواږه مالوچ خرڅ کړي نو ماخام 200 روپۍ کور ته راوړي چې د په خبره د کورنۍ د اته کسانو د خېټې گزاره پې هم نه کیږي یعنی هغوی ته پې پوره خوراک هم نشي اخیستی. له ده سره زموږ همکار شانواز ترغزي خبرې کړي او دا رپورټ یې رالیږلی.
د شوقدر د سیمې اوسیدونکي 15 کلن میرزمان کاکا وای چې په ژوند کې یې دغه ارمان لا هم نه دی پوره شوی چې ګینې هغه به هم د لوی اختر قربانی وکی
پنګلو کسان جو غوی ناراض سوک وخرا کی سوک بل رگی سوک بل رگی بس کور ته راوړم نو که چاره ده کې خدای زخه کی چاره ده کې نو خدای پرچونه کی بس خراب وبش کله
قربانی کړي په خپل ژوند
یاره په خپل زندګی کې مړو لیدل هم نه مې کړي ده خیس مې خود کی
شو سپینه او تور ګیره سپینه خولای په سر زای په زای پیوند شوی جامې شلیدل پیزارونه او په مزدورو خورو د لاسونو کلک پوستکی والا میرزمان کاکا سکار کوي
و دا مالیش خرصوم د مالیش ماشين دی راسه خوګه مالیش چینای نه جوړیږي او وړي کی کم دی دا په لودو ته وي واور دا خرصوم سو واور بل نه والما نو ما ځګار چې خرصه کوم بس بیا ول پیسې ورکم
مشران یې لورګان دي زامن د مزدورو هم نه دي بس د خپل د ټبر او د بچانو کل کائنات درې مرلې کور دی
چې تاسو بوراغو مستاد خدای سره ته ناشې دغه ستا لاس ته ګورو چې موږ دا موږ غوښه راوړو موږ بیا ځان له پاخه کړو دغه بل در ته ګورو
میرزمان کاکا وایي چې پلار یې جمعه خان نومېده او هغه به په عدیزو شو قدر کې چې کله هندوان دیرو نو د هغوی ټانګه به په مزدورۍ چلوله او هغه هم کله د اختر قرباني نه واکړې
تقریبا دیر وجې نه مخکې میلمه راغلی یو چرګوټی مې روز ډېری نه په 120 روپۍ بس هغه مال حل کړی بس
کال خو ورته یاد نه و خو یې ویل چې کله ایوب خان د پاکستان صدر شو یعنی په کال 1958 کې چې ډیر ماشوم و د خانانو د سرور لپاره د غیر بلو مزدوري په دوه آنې شروع کړې وه
نن ساته پورې لګیم دغه خپله پردۍ مزدوري کوم خواري کوم خپل میانت کوم شکر چا ته لاس نه نیسم او ډېره غریبي مې ما اوس کېده نو ښه به وی کنه ډېر بې وسه یم
او په اخیری واره چې ځان له نوې جامې جوړې کړې وې نو څومره وخت یې وشو
یاره تقریبا 15 کاله به کېږي چې ما جوړې کړې بیا دانې سامانې جوړې کړې دروغ ته ولې مم وم دا پردۍ کپړو کې دی ناست یم سر د یو خولۍ چې دا دامې په سر دامې خپل اخېستې
او میرزمان کاکا د دغه خوږو د خوراک تمالو چو ماشین په 800 روپۍ اخېستی هوای چې هر ورځ پیاده د شوقدر نه مهمندو یکه غونډ میچنی او داسې نورو سیمو ته ځي او ماښام سره د لږو زیات 200 روپو د مزدورۍ کور ته واپس را رسی شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
اوردونکو هم شوقدر کې پاتې کیږو او د شانواز ترغزی یو بل رپورټ اورو د خپل رپورټ کې وایي چې لس کاله پس په شوقدر کې د رڼاخېلو سیمه کې د اختر میله لګېدله چې د نږدې سیمو ماشومان ول راغلي وو د تیرو څو کلونو راهیسې په مومندو شوقدر او سلغزی بابا کې د اختر په میلو پابندی و چې دا سات یو وار بیا د امنیت له راتلو سره سم دغه میلی پیل شوې دي تفصیل په دې رپورت کې وو
څو کلونه پس په شوقدر ناخلو هدیره کې د لوی اختر میله لګېدلې چې په کې د شوقدر پیرخله او ځینې خوش آسیمو ماشومان او زلمی راغلي او خوشحالیانه یې کولې په مهمندو شوقدر او په چلغزي بابا کې به لس کلونه وړاندې ډېرې لوی لوی میلې جوړېدلې ولې په سیمه کې د ترهګرۍ له پیښو له وجې دغه میلې بندې شوې وې د دې میلې سره نږدې یو اوسېدونکی ځوان چې د میلې د امنیت لپاره هم راغلی و وای
زما جین اثر نوم دی ماشومان دي کنه څوک جنگونه کی امن د پاره ګرځو غټ او لکه څوک رانیونه کی غلط لکان ګرځي روغ ګرځي کنه خوشاګي ګرځي
په دې میله کې د خوراکونو د شایانو ریړي د لوبو سامانونه او د ماشومان لپاره واړی واړی زنګوګان او باندې چې هم لګولې شوی وي
نوم دی اثر دی دی د ماشومان باندې چې مې ګولې میله لپاره اوس کوم دي حالت ښه شوی دی میله ما په شروع کې واره نه واره نه حد نشولې خو د حالات د وژنا میله موږ باندې کړي وا موږ چې حالت خرابې ګنو نه خرڅ میله اړوي نه او شکر ده ماشاءالله من نغلی کری گریر
ندیم خان ده پیر قلاسی میده ده میلی تراغلی او هاگه او ویل
خلق دلتا خوشحالای لراغلی دی او ده غط اختر ده ده قربانو دیر بیزی اختر ده خود ده که بیم ماشومانو او غط و ظلمو او زوانانو وقت ده غکلی ده ایستی ده او دلتا میلی تراغلی دی ده خبل خوشحالای ده پارا او واله دی او دیر خسته میله ده
ده شوقدر زیسی میو سپینگیر ملتان خان وای چه آقوی پخپل دول پا میلو که ده خرسیدون کو پلاستیکی تمانچو او ده نور وصلو پا زد غاک هم پورتا کړي
چې ماشوم اوس ټوپک پلاس کې واخلي یا ماشین پلاس کې واري لاغه ذهن بل طرف ته لاړ شي نو دا حکومت لدا په کار دي چې را په دې شینو باندې پابندې نه ولګي
او اولس خوشبین وو چې ګنې پر اتلون کې بعد د دې میلې په شمول نور میلې یو ور بیا خپ زور او شور سره شروع شي او دا ځکه چې اوس امن راغله شانواز ترکځي مشال ریډیو شوقدر
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، په دې وروستیو کلونو کې په خوست کې د مصنوعي ګلاونو د مصنوعي ګلابونو کاروبار ډیر شوی. دا مهال اکثره خلک په ودونو د نوو دندو د اخیستو او نورو خوښیو په مراسمو کې یو بل ته ګلان وړي. د دې سربیره دا مهال یو شمیر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلان او دروازو د ښکلا لپاره اهم بیلابیلې مصنوعي ونې اخلي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې.
یوازې یوه لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې 4-5 دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمیر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظرجان په نوم یو ګل فروش په اړه مشال رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمړیو لپاره شته دي، د خلکو د تبرکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته، د پوهنتونونو چې پرې شي دغو لپاره شته، د مکتب نه څوک پرې شي دغو لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغو لپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر 40 کورنیو پورې واړه زړه اخته کړي او د هغو هم پرېخه گزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلې بسته کوو. نو مونږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي. داسې وخت چې مونږ سره یو 15-20 د کورونو را سره دي چې ټول په دې کې واړه زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښول، اوس چې د پوسلو کې نه سل پیسه د ډیر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ټولنه عصري کېږي، ډیر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچارټ کې زه د چین سره پلین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچارټ کې اکثر سره ورولېږي.
بلخوا د نعمت الله حمت په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي تر خپلې وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه و. نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلان. بل ډېر زیه کې ملدل یادې، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دامي ذوق ته چی
دی. یادونه ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
د نجیب الله خیل رپورټ مورې د ودونکو د خبرونې اخري شېبې دي. خبرونه به هم دراورو، خو لومړی د نغمې په اواز دازن دراورو. د نغمې په آواز مو سندره اوریدل اوریدونکو د نن ورځې د ناسته خبرونو اخري شېبې دي. نو راځه چې له ملیح حمیزاده وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
په سعودي عرب کې د حج پر مهال د مینا په پیښه کې د بجوشو پاکستانی وګړو شمیر 9 دی او 348 کسان پکې لادرک دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د دې هیواد د حج د محکمې مشر د خولې وایي چې په دغو وژشو کې 15 زنانه دي. ابو عاکف وایي چې د مړو شوو کسانو تعلق له سند او بلوچستان صوبو سره دی. په بلوچستان کې د ورکړل شوو بلوچ وګړو د خوشي کولو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایي صوبایي او مرکزي حکومت د دوی لپاره هیڅ نه کوي. د یاد سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د جمعې په مازیګر د کوټې د واتو دفتر مخیته د احتجاج په وخت خبرو وکړه. تیرورست د ملګرو ملتونو په یو خبر کړی شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوال ډله په پراخېدو ده. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې اسلامي دولت وسوال د هیواد په 34 ولایتونو کې په 25 کې د ډیری وګړو همدردی حاصلولو کې کامیاب شوی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې د دریو افغانانو د مړینې پخلی شوی دی. د سعودي عرب سرکاري خبری اژانس د هیواد د یو لوړپوړي مذهبي چارواکي د خولې ویلي چې د ستمبر پر 27 د حج پر مهال د ټیل ماټیل پیښه د انساني وسه به هر خبره وه. په مینا کې چرته چې دغه پیښه مخې ته راغلې وه، شیخ عبدالعزیز الشیخ ولیعهد او د کورونا چارو وزیر ته په یو ملاقات کې ویل چې هغوی د پیښې ذمهوار نه دي. ایران له سعودي عرب نه غوښتنه کړې ده چې په حج کې د ټیل ماټیل له امله د لږ تر لږه 1 کسانو د مړینې د پیښې په اړه دې په پلټنو کې اغېزمن شوو هیوادونو ته هم ځای ورکړي. د ایران مرستیال ولسمشر د جمعې په ورځ ویل د سعودي حکومت باید د پیښې جواب ورکړي. د کرویشیا او سربیا هیوادونو 13 ورځ د روبایي ټولنې مشرانو ترمنځ کړتوب وروسته په ګډه پوله د ناقانونه کډوالو په سر د رامېستې شوي بوران په سر راولاړه شوو کشالو د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په 13 ورځو کې دواړو خواوو په مؤثر ډول خپل سرحدونه وتړل، خو بیا 13 ورځ د ټولنې د چارو ترمنځ کړتوب وروسته په بندیزونو کې نرمي راوسته. او نړیوالو مشرانو 13 ورځ د نړۍ د مهمو مسلو لکه د غربت خاتمې، ځمکه د خوندي ساتلو او په ټولنه کې نابرابري د کمولو په هکله 15 کلن پلان منظور کړی دی. پوپ فرانسیس د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې د خطاب په وخت 19 نکاتي پلان ملاتړ ښودلی دی.
اوریدونکو همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خبرونې شروع کیږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې څپو ډیو رادیو خبرونې واورئ. خپل کوربه اسرائیل محمد او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.